دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې 4 نیم بجې دی. په دې ورستي خبري سات کې زپامیر ساحل او عبد الله کاکړ د هر کله وایو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنن او تبصری هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبد الله کاکړ.
سر ټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د سیمې لپاره خطر بللی دی. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. امریکا مسکو ته د هغه ایران جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګېدلی. د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی او د مخنیوي ژغې کړی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سرکار سرتاجزي سره ګډې خبرې غونډې ته جواد ظریف وویل د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د وای موږ هیله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت د دې خبرې دی چې د انتها پسندۍ پر ضد جګړه وسی. په تیره بیا په افغانستان کې د داعش د نو عناصرو د نو عناصرو پر ضد ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکاري هرکلی کوو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاجزیز وویل چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به شایي له دې هیواد بندیزونه لرې سي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او معاشي برخه کې نوې لارې پرانیسي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوی نن 2 ساعته مخکې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې اسلام آباد ته ورسېدی. نن په اسلام آباد کې له ایراني وزیر خارجه سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاجزیز وویل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی و. د وای مجوسم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده. خو د دې لارښوونه به د افغانستان لومړی توبونه یا ترجیحات کوي ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغې جوړې او سولې خپله پروسه ده. نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلولی او پر مخ وړلی سو او موږ به چې په هر طریقه کولای سو مرسته جاری ساتو. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل سنځو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه پر ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل سوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوروکراسو خلکو سنځي او غښتنی په ډاګه کول دي. د جرګې مشرانو وویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. په خیبر پښتونخوا کې 14 د پاکستان فوج د یو کیپټن په ګډون 3 عسکر وژلي دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط بیګا مشال رډیو ته وکړه. د ول چې دا پېښه د چهارشنبه پر ورځ د خیبر ایجنسی په لیري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي ول چې پر امنیتي ځواکونو د 14 هغه وخت د شخص کړل سوي بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسوالي ډلې ویان صلاح الدین ایوبی نن مشالې ډول چې برد دوی کړی دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د پکتیکا په برمل او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالیو په مربوطاتو کې 11 وسلوال وجلي او 12 نور ټپان کړي دي. نن د پنځمې پر ورځ د تندر ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه مشال لیډو ته پاستول سوي خبر پانه کې راغلي چې یاد مرګ جوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د حکومت وسوالو مخالفینو ته وښته ده. په خبر پانه کې زیات سوي چې وسوال ته د ځاني زیانونو د اوړېدو سربیره د دوی 2 کسان ژوندي نیول سوي او له دوی څخه یو ډار سر موټر او یو اندازه جګړې زتو کې هم د بلی اردو سرتیرو لاسته لویدلې دي. د تندر ځواکونو متواتی دفتر وایي د پکتیکا په برمن لوسوالی کې د نجات په نوم د عملیات پرړ کې 15 وسوال وشل سوي او 3 جوبل او 2 تنه ژوندینه وسوي دي. د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 850 کسان وژلي دي. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې سوې چې د شیعه میشت صدر ښار په څنګ کې پرته ده. پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي هم دي. دا شمېره د روختون چارواکو تصدیق کړی ده. د اسلامي دولت په نوم سنی تنلاري ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتا شیعه میشتو ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي. امریکا ماسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې په سفر بندیزونه لګیدلی دي. امریکا وایي دوی په ملګرو ملتونو کې دا موضوع څیړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون دا خبر تصدیق کړی چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستۍ کې روس ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگټن له وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې ماسکو د سلیمانی په قربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیزخه سرغړونه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپای سپازاران انقلاب د بهرنی عملیاتو یو کمانډان او یو له غو ایرانی چارواکو زخه دی چې په 2000 اتم کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر بندیزونه ور باندې لګیدلی وو. د ریپورتونو لمخې د ایرانی جنرال په عراق کې د ایران په لور شی عملی شو سره د کتنې پر مهال هم لیدل شوی وو. د چین شمال ختیځ ساحلي شهر تیانجن کې د لوی چاودنو له کبره د وشل سو شمیر اوس 43 رسیدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوې سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډیر روغتیایي حالت خراب دی. سینهای خبری اجانس وایي دغه لوی چاودنې وروسته له هغه سوي چې د چاودیدونکو موادو ډک یو کانټینر کې اور ولګید. د چین د زلزله پیما مرکز ویلي چې تر ټولو لوی چاودنې زور د 20000 کیلوګرامه ټی ان ټی موادو د چاودنې برابر وو. د پیښې تصویرونه کې د اور لمبې ښکاري چې اسمان ته پورته شوي او سوځېدلي ټوټې پارچه پر ښار لویشي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د سراج ظهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 3.10 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.65 روپۍ او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15 بنو کې 3.5 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموشال رادیو ته غوږی از موږ غک په منځنۍ څپه شپږ سوه 120 کیلو هرتز اوري. د ایران بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان د سخت دریځې پر ضد د ګډو هڅو اتغا کړی دی.
وی آل هاف ټو ورک فور پیس، وی آل هاف ټو ورک اگینست اکستریمیزم سیکټریانیزم.
افغانستان بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان پیپلز او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سینیټرانو له حکومت غوښتنه کړې چې تر بندیز لاندې ډلو په نورو نومونو د فعالیت مخه دی ونیسي. په اسلام آباد کې د خامو یا کچا آبادۍ اوسیدونکو وایي پولیس او انتظامی ورته د کورونو پرېښودو ویلي خو متبادل نه ورکوي.
زما شپږ زامن دي، زه د یو ځای خرڅوم، زه ځکه خرڅوم چې زه یو پلاټ والم او دا نور ماشومان په عزت سره زه وساتم.
په ننګرهار کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د ستونزو هواري غوښتنې شوې دي.
ځوانان ډیر مشکلات لري، عمده مشکلې بیکاری ده.
له مشال رادیو سره اوسئ. اول خبر دا چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د اسلامي دولت ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړوي، نو ځکه اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځۍ پر ضد ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ګډې خبري غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دې له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو د انرژۍ په برخه کې پر همکاریو او تړونونو هم معلومات ورکړل. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وې چې سیمه کې د امن د پاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواري ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري. د دې په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي، ځکه چې د سربا منطقه کې امن او کلاری ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې لخوا چې کومه خطر را ولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ کېدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معاملې د ایرانی دریس پتاید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنې ملک وو چې په هر ډګر یې ویل د پورم نه مقصدونو د پاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وی دا قسمه پیښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل د پاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان تر منځ اړیکې زیات شي. موږ د لړکی یو میکانیزم تیار کړی او کوشش کوو چې دا نور هم ښه کړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښه لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثر کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختميږي. نو ځکه دا ضروری ده چې پدې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی رونه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وې امکان د راتلونکو سومیاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې رستوبا په دې منصوبه کار شروع شي، ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق مونږ په خصوصي توګه د دواړو خيزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد شي او مارکیټ ته د رسایي په لار کې ولاړ خندان لري کړی شي. د توانای په سانګ کې مرسته د دواړو ملکونو د پاره ګټورې دي او د سر باد پاکستان د توانای مسلې تر ډیره حد کم شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونه ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی و. چرته چې نوموړي د دغه هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره په دواړو خيزه تعلقاتو، سیمایزو او سکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی. دا پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان د افغان چارواکو اسلام آباد ته د سفر مهم بولي او وایي کابل له اسلام آباد د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي چې پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو ورسره کړي دي. تفصیل زبی شفق راکوي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د طرحه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تېرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په خبرو کې وایي
د نه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي. هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکی سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
افغانستان کې د حکومت خلاف جنگیږي، خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز لري.
د زبی شفق رپورټ مورید تیر اونۍ په افغان پلازمینه کې تر خونړۍ او بریدونو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر یو بل د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي د دوی د هیواد امنیت په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلې دی، خو افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې ناامنۍ سرچینه په پاکستان کې ده. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او د دې معلومولو هڅه یې کړې ده چې د افغانستان ناامنۍ د پاکستان په حالاتو څومره او څه ډول اغیز کولی شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیرې اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپوه امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تېره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس غږ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر باارزښته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولای، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
جو دا ټوټلی دا خبره ان رد کوم نه، په دې چې په دې خطه کې په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوا نه راځي، دې باید مخه ونیسي او د دې باید تدبیش ورته وشي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای د سلام او شروع پر اساس عملی ګامونه پورته کړي.
وړاندې دا د اتفاقي وه یا یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن دا غیر حاصل څه شو؟ د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړله او بدامنی راغله. نو بدی باندې خبرې نه جوړېږي موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپل باندې جوړ کړئ او هغه کې د پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده
دا یادونه ورده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړی بریدونه کوونکې طالبان په پاکستان کې ژوند کوي هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پاکستان په سینټ کې پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې تر بندیز لاندې هغه ډلو مخنیوي دی وکړي چې په نورو نمونو د خیر ښېګڼې په نوم باندې کار کوي د پیپلز ګوند د فرحت الله بابر تیر ماښام په دې لړ کې سینټ ته تحریک وړاندې کړ هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل باید په پاکستان کې له پوځ پولیسو ایف سي او لیوي ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سلاران نه وي موجود رابع اکرم خان معلومات راکوي
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي د سینیټر فرحت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوا د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازت د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازت نشته خو دا تنظیمونه په نورو نمونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي
دوی کله کله نام نه یاد پاتې پر ولګي هغه د بل نوم ورکی پرغه هغه خل دې دا بربل نامه باندې کار کوي او دا خلکو عام په شهرونو کې خاص کوټ د تورشه هر وخت نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنا روډ برا روان پرس کلم مخت برا روان نو دا ریاستی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسی غنی مور په سنټ کې دا ورته ویل دي چې پر ریاست کې فوج دی ایف سی دا رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورټی فورسز دی د دې علاوه په کار سی سی او پرایویټ ملیشیا او د هیڅ شام په پکو تو پک سالاری او دا تنظیمونه نه
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکر زیاته کړه چې دوی په سنټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي
تاسو د نورو ملکو د پاره ساتاس دي او دا د دې ملک د پاره تاوانې دي تاسو کوي بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بځاته سمو پالیسی روانه کړي دا هغه پالیسی وختن تاسو کوم چې افغانستان کې کې نه فیل او چې افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی جاته تاسو ښه نه ستې
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وای چې هغه د سینیټر فرحت الله بابر دې خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو لبیا نورو نمونه سره مخې ته راتل نه دی پکار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي خو فرحت الله بابر لخوا په اسټابلیشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو
موږ له بعد قانون سازی کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دی پکار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي
د ذکر د بلخوا هم تیر ورځ د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او کله تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محلو زلو کې ککړ اونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي
رابع اکرم خان رپورٹ مورد د شمالي وزیرستان عثمانزه او جرګي ویلي له حکومتي چارواکو سره ګوري چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تاوانونو په اړه ورسره یوې نتیجې ته ورسیږي دوی 13 ورځ جرګه وکړاو په کې ټولو وزیر او داوړو سلا وکړه چې وزیرستان ته د ستنېدو او هلته د ژوند په اړه له حکومت د مرستو غوښتنه کوي تفصیل عمر دراز وزیر راکړي
شمالی وزیرستان عثمانزای ټولو وزیر او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړې د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به مخې تک دي
شوا سپینموم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکه خیلی ده خلک مساله دو چه گرمی دو آزی دیتا سهولت نشتا میرد وزیرستان سودنتون دی فریجو که شما بخی دیتا داخلی نمیلویجی پا وزیرستان چه گولا مو وقتری دو چه مو پا کشلی انداز وقتری ویلکا بکی پاکستانیونی چه گو بزوری نرنگ شوال امو کری نرنگ شوال دا فیصله وکده چه دا غجر گده ده حکومت سرا مزال شری کود کاغینا نوی میروی بهر دنیو تا دا خپلا اوز رسوی
پیره کلزومان وای دولت دوی تا بنیادی انسانی حقوق ورکړي
اولنی مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلطه پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لوړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د ترولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خلچه په درې ورځې شي د وزیرستان نارواتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځای شي د ونه خوته ژوندۍ تروي د دې نوم سره اسلام آباد پر میر هر چا تخپل پر یاد رسوي
ملک رئیس وایي نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر میرو یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکولای چې مستر ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نشي دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولی نه خبره امن دی د امن سره اولی نه دی میر ایجوکیشن دی زه چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو د غجرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د اسلام آباد یو شمیر خامو یا کچا آبادې اوسیدونکي وایي دوی له لسیزو راهیسې په هغو سیمو کې اوسي خو اوس ورته حکومت ویلي چې ژر دې دا کورونه پرېږدي چې انتظامیه یې ړنګ کړي دوی تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال وویل حکومت دې د دوی د کورونو تر ړنګولو مخکې ورته د متبادل بندوبست وکړي د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټۍ عصمت شاهجهان وویل د اسلام آباد آی یولس سیکټر په آبادۍ کې پښتانه میشت ول چې په خپلو سیمو کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګ کړل شوي ول او اوس حکومت ورته په اسلام آباد کې هم خام کورونه ړنګ کړل تفصیل د احمد الله په رپورټ کې
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د څلوېښتو څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي موږ پر امنه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د تیرو څو لسیزو راهسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منګل نور ازم کې راکړي چې ځان لپاره پری کورونه آباد کړو او یا دې زمنګ لپاره د فلیټونو تنظیم وکړي د خبري غونډې ورستو د اسلام آباد آی 11 کچا آبادۍ یو اوسیدونکو حاجی نور الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورل کورونه لړنګ کړل نو اوس ور سره د سر پټولو ځای نشته موجوده حکومت د یاد آبادۍ اوسیدونکو سره ډیر ظلم زیاتې وکړو
نواز شریف حکومت کلم د پښتون لپاره خان د تا چې ځینې نصار د پورا د کابینه د کلم پښتون لپاره خان د حکومت 1992 والا حکیم خان او اوس حکومت کے منگ کے سمو چل والا ریکارڈ کے بول شم کو لیکن تر شون خلاص کی
د اسلام آباد آئی 10 کچا آبادی کی میشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چ حکومت ورلا د دو ورځو مهلت ور کڑے دے چ زائد خالی کڑی نو منگ پ دو ورځو کی چرتا لاڑ شو حکومت دی باید د دوی لپاره د متبادل زای انتظام وکڑی
زمنگ وختن دا د در مرلی کم اس کم منگ تا پلاٹ را کی یا منگ تا دس زیرا کی کرایہ پزے منگ تا کستون ور کو گا پردے بانے وقت منگ سرا دی خبر بیخی کین او سو روزن اس پولیس والا راضی سیڑیو والا راضی ویسے دا سامان تڑے تم گو سم سامان بار پرو دے باران کے پرو دے جما شپک زامن دی زدے کے او زوی خرسوما ززک خرسوم سے زے پلاٹ والا خدا نور ماشمان پیسہ سراز او ساتم
خبری غونڈتا د عوامی ورکرز پارٹی غلو ہم وینا گانی وکڑی او له حکومت ی غختنہ کورا چری غریب اول سر دے ظلم زیاتے بند کڑی د یاد گن اسمت شاہ جہان مشال ریڈیو تو ویل
د پاکستان سینٹ یو قرارداد منظور کو غی وی چ دار سچ شوی دا غلط شوی دے مونگا غندنہ کو او دی خلکو تا دے متبادل زے ورکڑی شی نو مونگا دا غختنہ کو چې دې قرارداد دی امپلیمنٹیشن وشي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده سمره چې غټ خارونه دي اغه ته د کلو نه غریب خلک خاص تور باندې پښتانه چې اغه باندې جنگ راغلي دي اغه د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دي اغه خاریو ته راځي الته کېږي په کچا آبادو کې ځان لزیونه لټي او دی په بیا بولډوزر ورخېږي نو دا غرنګي ک الته مړکې دلته مړکې نو خلک بشر تزي دې مسله مستقیل حل پکار دي
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه د های کورټ او داخله وزارت په حکم دو اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډۍ سره نږدې په سیکټر I-11 کې د پښتنو کچه آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو ړنګه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې د مازیګر 5:30 او په کابل کې 5 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولې منطقې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ کړی دی. نن د پاکستان د سفر په مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سره تر جوړې سره ګډې خبرې غونډې ته جواز ریپول د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره د سولې خبرې اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل سوز داوري لپاره جرګه جوړ کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ وخت په بون کې د منځي وزیر په برابر سره غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني پوز د کیپټن په ګډون درې عسكر وژلي دي. د پاکستان د فوج د اماړیکو د څنګه و چارواکي د نن مشهور په شر پیغام مشال لري ته خبره وکړه. په پکتیا د افغانستان په پکتیا ولایت کې ملي اردو چارواکي وایي چې د پکتیکا په برمل او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې 25 وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. نن د پنجشنبې په ورځ د تندر ځواکونو د قوتي دفتر زخم شالیدو ته په سوي خبرتار کې راغلي چې د مرګ ژوبل په تیرو 4 ساعتونو کې د حکومت د وسوال مخالفینو ته اوښتی ده. اسلامي دولت ډلې د هغې رمی 14 زمواري قبل کړې چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې اته 50 کسان ووژل. دغه پېښه نن سهار وختي په جملان مارکیټ کې شوې ده. امریکا ماسکو ته د هغې ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګېدلې. امریکا وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته کوي. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لوی چاودنې له کبله د وژل شویو شمېر اوس 44 ته رسېدلی دی. په دې چاودنه کې چې پرون د سیمې په وخت په 1:00 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوه، سلهاوو کسان ټپیان شوي وو. اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت واک لاندې ښار ماریو پول ته نږدې له روس پلاو بلتون غوښتونکو سره درنې خښتې شوي دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید. ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي. نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر ښېګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یوه متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورځپاڼه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رېستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره
نرخنامه هم زړندوي ورسپان لیکي چې ځلي انتظامی دا کم ګام پورته کړي دي او په دې کې کامیاب شول نو یقینا چې ولست به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي خو دې سره سره په خرڅون کې نن بیان غوخه او قیمه خرڅون کې هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامه زړندې کړي بلکې د صفای دې هم خیال ساتي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنسی د چارواکو لخوا وایي اسلام آباد او تهران پر هغه ممکنه تړون غږیږي چې ورسره سم پاکستان له ایران لس چنده زیاته بجلی یا برېښنا اخلي بلخوا امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران په پرچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د رپورټونو په اړه د تهران غبرګون څېړلې په لیکنه کې د دې معلومولو هڅه شوې چې دا ایرانی غبرګون به په جولای کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو تهران ترمنځ شوي اټومي تړون باندې څه اغېز ولري د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هواد د اټمی پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه لري کړل شي ایجنسی لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شو په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټمی پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمی وسله جوړول غواړي 13 میاشتې دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کې دیشي ورباندې لګیدلي بندیزونه زر لرې کړل شي ایجنسی لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگاواټ بجلی ورکوي د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټ سیوا شي د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګنټې بجلی نوي نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډیر ضرورت لري بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي وای چې په دې لړکی به طرف ده او دا دریزی مخکې هم واضح کړی دی بلخو امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده ورسپړنه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی ورسپړنه لیکي د پارچین پاړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمه دي چې دا بحث د چې آیا د اټمی انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون لمخه د غزای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه رسپانه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه خودل یو غیر سیمواره رویه بولی د رسپانه په خبره دا اندېښنه د تپکتو سره نور هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخستلو کار په خپل سر ته ورسوي رسپانه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاری وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي ورځپاڼه لیکي د اټمی انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللې تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
په امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دوو څېړونکو سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر لیکنه خپره شوې دوی د افغانستان تر لس ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغې او سولې بهیر څېړلې وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني بیا زیاته شوې ده خو د سولې لارې هم شته ده د سولې او ثبات څه ډول لارې او د دوی څه سپارښتنه کوي دا په دغه کې اورو امریکایي څېړونکي سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي تیره اونۍ په کابل کې تر خونړۍ بریدونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی په هغو بریدونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان لس ورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایله شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلیدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژون کې اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه اوسمهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیری لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیری د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځني ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیری په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیوال ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخ کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د ننګرهار ځوانانو امیریت له حکومت او مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې په هغه ولایت کې د ځوانانو ستونزې په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د امیریت مسؤلینو د ځوانانو نړیوالې ورځې غونډې پر مهال ویناګانې وکړې او ویل د ننګرهار ګڼ ځوانان کار نه لري. غونډې ته د شاوخوا ټولو ولسوالیو ګڼ ځوانان ورپلل شوي ول. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونه تنه ځوانان له ولسوالیو څخه رابللي وو چې اکثرو یې پکې د بیکارۍ له ستونزو سر ټکاوه. په همدې اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي خبریالانو سره په خبرو کې له هغو مرستندویو ټولنو څخه چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې له ځوانانو څخه ونه سپموي.
د دغې ورځې عمده هدف دای شي د ځوانانو پر حقوقو باندې بحث وشي، د ځوانانو پر مشکلاتو باندې بحث وشي. په ننګرهار کې هم ځوانان ډېر مشکلات لري، عمده مشکل یې بیکاري ده. موږ همیش ولایتي ادارې ته مرکزي دولت باندې موږ غږ کړی دی، هر ډونر اداره چې د ځوانانو په برخه کې باید فعالیت کوي، خپله پروژه لري، دا باید د ځوانانو چارو د امیریتونو سره او په مرکزي سطح باندې د معینیت سره هماهنګ کړي تر څو په ښه شکل باندې د ځوانانو مشکلات درک کړی شي او هغه ته رسیدګي وکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ستونزو ته به د حل لارې چارې لټوي.
پښتنه زمار دا و چې دا کوم پروګرام نیول شوی دا باید دا ورته زه کومه کوم تنه نه مې مو ته ترتیبات نیولې دي او یو خاص ترتیب کې کدی خپل پلان جوړ کی ما مو ته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کیږي دا غنه به د مېشت یو لک افغاني دیو ته په نظر کې نیول کیږي ولی دیو به داغه د پاره چې په مرکز ول سوالیو کې څنګه ته درست استفاده دا کولې چې ځوان د پاره استفاده چې په یو لګ افغاني څه کېږي جلسې نیول یو ورکشاپ نیول په مېش کې یو ځل په دوه مېش کې یو ځل کې د شې دغه مصارف شي او دغه وعده ان شاء الله دا چې ترچیو دا وزره کوي.
یاد دی چې افغانستان کې شپېته سلنه نه پوز ځوانان تشکیلوي چې اکثریت د بیروزګاری لستونزو سره مخ دی او یو شمیر دې ته مجبور کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د چارو شنون کې په دې باور دي چې که ځوانان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي، له یوه پلوه به ټولنې ته د خدمت جوګه شوي وي او بل پلوه به یې د هیواد په امنیت مثبت اغېز کړی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري او د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. لدی سره سره ک تاسو پر ټوئیټر MASHALRADIO یعنی مشال رادیو ولیکي او موږ تعقیب کړئ. نو له تازه خبرونو، شننو، تبصرو، ویډیوګانو او اونیزو خبرونو عملته خبریدای شي. لدی سره سره کړ د فیسبوک پر پاڼه باندې تاسو مشال رادیو پاڼه خوخه کړی، نو هلته هم ویډیوګانې لیدلی شي، هم د ونیزو خبرونو لینکونه در سره شریکو، هم خبرونه او هم شننې او هم تبصرې. تیره ورځ د چارسدې بابړې په پیښه کې د وژل شویو پر درناوي او ویاړ د هغوی په یادګار ګلونه وغوړول شول او د اګست 12 نیټه ولمانځل شوه. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې یوه لویه غونډه هم وکړه چې ورته بیګم نسیم ولی خان وینا وکړه. دوی ویل هغه ورځ د پاکستان امنیتي سرتیرو پر سوله ییزو لاریون کوونکو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا عوامی نیشنل ګوند ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې چرسدې بابړ کې د بابړ د شهیدانو په یادګار ګلونه وغوړول شو او د هغه ورستو چرسدې غازوګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12/1947 د پیښې په حق له مشال لیډو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه نه وه او د هغه وخت حکمرانانو بې ګناه پښتنه بغیر د سوجې وجلی وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابله جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز نه کربلا جوړ کلا او تش لاس خلکو با چیری سره چا کو قدر نو اغي د پارا اوي داسي ګوله او چلولې چې سړی نه خزم پکې وي خود قرانو نه ولیو داسي جولې نه ولیو چې مکه وي دزي مکه وي او به اندازې مطابق شپک سوا کسا په دې میدان د بابړې شهیدان.
بیگم نسیم ولی خان جاته کړه چې پښتانه د پخواره سه وهل کیږي او اوس هم د پولي دوړه غړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منصوبې د لارې په پښتنه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې دین د خدای تعالی په داسې ځمکه باندې کړی دي چې پاغې ځمکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنګیږي او دا هغه ځای دی چې په دې کې امن رانغی. په افغانستان کې امن نه راځي او په افغانستان کې امن رانغی نو په ټول منطقه کې، په ټول ریجن کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزي جنرال سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډیر د اهمیت وړ ورځ ده او کچره پښتانه هم دغه شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده 14 اگست غواړل کیږي چې 12 اگست خلکو دی وطن د ازادۍ د انګریزانو نخلاصولو قرباني وکړه او چې انګریز نه وره پاکستان به چرته جوړې دی. انګریز استره دی خلکو دی چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغله، پاکستان راغله، د جمهوریت راغله، کرام راغله، اوس پکې انصاف راغله بیا پښتنو ول چې دغه حق وای نو داسې پاکستان به د چلیدو نه دی ځکه نیم شو چې بنگالیانو ته حق نه ورکو اوس بیا ورته چې استرګي وغړاوي چې بیا پاکستان نور بیا به نیم نه وي بیا به ټوکړې ټوکړې.
د پامل د 12 اگست هر کال په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي مانځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي ولمانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2010 پنځل زر درې سو شپېته پنځل زر اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د پاکستان متحده قومي موومنت مشران ویلي په کراچۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د دوی د ګوند له یو نیم سل څخه زیات کسان نیول شوي او څلوېښت ژوبل شوي دي. دوی تېره ورځ له حکومت غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې دی یوازې دوی نه په نښه کوي، خو حکومت د دوی غوښتنه ونه منله. د دې له کبله د ام کیو ایم د سند اسمبلۍ قومي اسمبلۍ او سینټ غړو استعفا وکړه. حکومت د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې استعفا به نه مني. د ایم کیو ایم غړو استعفاګانو او د دې عمل د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او ایم کیو ایم ترمنځ پر روان کړکیچ د اغیز په اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د شروع په ورځ د متحده قومي موومنټ یو پنځوس د سند اسمبلۍ څلېرش د قومي اسمبلۍ غړو او اته سینیټرانو خپلې استعفاګانې جمع کړې. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د رابطه کمیټې د غړي ګل فراز خټک نو پوښتل، نو هغه وویل
صوبایي اسمبلۍ وي که سینټ وي که قومي اسمبلۍ وي، دا د عوامي نمایندګۍ اظهار وي دلته کې، لیکن بدقسمتي سره عوام ته هغه ریلیف نه ملاوي. تو نو موږ د پاره بل لار دینا علاوه نه وه چې مونگا دا عوام اعتماد غسلو دا پارا واپس عوام تلاٹو دا دمرا خبرو نا بات چکم دے پا ہر فورم کی اچتولو نا باتو کہ ایم کی ایم طرف چکم دے بلا لار نو پاتے، نو لہذا ایم کی ایم انتہائی مجبورے نا بات چکم دے دا قدم اچت کرو.
بل پلو پا وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کی دا وزیراعظم نواز شریف پا مشارے کی دا زین سیاسی گوندونو دا مشارانو سرا دا دی استفاگانو او لدی دا پیدا کی دون کی سیاسی بحران باندے قابو مندو لپارا غنڈا وشوا چبکی فیس لوکړې شوا چې دا سات با د دوی استفاګانی نه منځوروي. کله چې مشال ریډیو په دې معاملې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار امل خټک نو پوښتل، نو هغه او وی چې کله هم په پاکستان کې کوم غټه پیښه رامنځته شي لکه دا اوس سوسی په پنجاب کسور کې د ماشومانو سره د جنسي تیرې پیښه ده، نو سیاستوال د دغه قومي مسلو پر ځای شخصي ګټو لپاره حل ځلې شروع کړي.
دلته پاکستان چې کوم پارټي دا هغه چې د نو د مشکل سره مخامخ شي او مشکل دا دی چې حکومت په کراچۍ کې د دهشتګردۍ او د بدکورۍ او د اوا برای تاوان ختمولو لپاره چې د آپریشن شروع کړی دی، بل دا چې د ایم کیو ایم د بشر انتظام حسین خلاف دوه درې چې دی نو کیسونه هم روان دي. د دې مشکل نه راوتو لپاره هغوی غواړي چې د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي قیادت دی هغې باندې سیاسي فشار راولي، فشار زیاتولو لپاره چې دی نو ایم کیو ایم دغه استعفاګانې ورکړي دي. نو ما ته نه ښکاري چې دا بحران به هغه وخت کې زیاتېدو که نور سیاسي ګوندونه هم چې دی نو د ایم کیو ایم موقف حمایت وکړي یا د ایم کیو ایم ملګرتیا کې
د ذکر ده. د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړو هم د حکومت پر ضد خپل استفاګانې ورکړې وې، کومې چې رستو منظوري نکړې شوې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایم کیو ایم له دریځه خو تاسې د سراج ظهیر په رپورټ کې خبر شوې چې وایي د کراچۍ په عملیاتو کې دوی په نښه کیږي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم په یوه لیکنه کې د کراچۍ پر امنیتي حالت، وژنو او د پولیسو پر رول بحث کړی دی. لیکنه وایي د وسلوالو ډلو تر څنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم تور دی چې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوکه کسان وژني او خلک ځوروي. مریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېساري توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشانه کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. ادارې لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شوکوي چې یا خو دې پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کومې چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل سوې وي. ورسپانې د کراچۍ پولیسو د پخوانی مشر راو انور لخلی لیکلی چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوي وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. اداریه لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د امریکایي فلمونو نومیالی اداکاره انجلینا جولی د یوې افغان نجلۍ په ژوند فلم جوړوي. نوموړی وایي له فلمه چې څومره پیسې هم وګټي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي کردار د پروانې په نوم یوه نجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو ګټلو په موخه د هلکانو جامې اغوندي او ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال له ناول اخیستل شوی. سالم احمد سالم معلومات راکوي.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسره ده او د یوې آیرلینډي کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلیږي د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول اواید لاسته ورزي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم د خبري غړې په پای کې لا عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز او
د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بلل او د مخکمه ژغه کړی. نن د پاکستان د سفر په مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاجی سره ګډي خبرې غونډې ته جواد ظریف وویل د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو غږیږي. افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې نن اسلام آباد ته ورسېدی. د شمالي وزیرستان ټول وزیرو او دواړو خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ځنا وخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو پر رابلل سوې غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني فوج د یو کپټن په ګډون درې عسکر وشلې دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې و چارواکي د نوم نشودلو په شرط پیغام شال ریډیو ته وکړه. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د پکتیکا په برمله او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو 20 سوال مچل شوي او 2 ټکټیان دي. نن د پنجشنبې په ورځ د تندر ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه مشال لیدو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې یا د مرګ جوبله په 3 ساعتونو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو تاور د حکومت وسلوالو مخالفینو ته خوشته ده. د اسلامي دولت ډلې د هغې بمی 14 زماري قبول کړي چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 تنه ووژل. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیلانو مارکیټ کې شوې ده. امریکا ماسکو ته د ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګیدلی و. امریکا وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته کوي. د چین شمال ختیځ ساحل ښار تیانجن کې د لوی چاودنو له کبله د وژل شویو شمېر اوس 43 ته رسیدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وشوې، سلهاوو تنه ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي حالت خراب ښودل کیږي. د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت تر وخت لاندې ښار ماریو پول ته د نږدې له روسپلو بلتون غوښتون سره د نن نښتې شوي دي. د یوکران د پوځي ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او د نورو ټپیان شوي دي.
عبدالله کاکړو د خبرونو لړنډي سره اوس هم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. که پر همدو څپو تاسو پاتې کیږئ نو د امریکا غږ ډیور رادیو خبرونه به واوري. اوس تاسو ته ښه ماښام او خوش پخوړئ.